پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه د چی په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشرې بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغې زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لرې کړي کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل سویو رسنیو ته د خپرونې اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریه د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام اوه نیمه بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې یولس نیمه بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تېرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې جاپان هسپانیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هممهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو په وړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ له لارې هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پر صورت مزید تجمن چې هیڅ اجازه نه ورکړي د افغانستان خاورې د چا په ضد استعمال کوي یا د افغانستان خاورې سو استفاده وکړي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولی دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څو کړه لاري پر غربيانو او کافرانو باندې ودرځي دي دا فائدہ فرموله راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نزي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدی. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغ لاس پاپنسن کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان دې د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته. پر صورت موږ دې ته ژمنو چې چاته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کې او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځاینه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بیلابیل شمیرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمیر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرجوب له تر مخکې ورکړل شویو شمیرو ډیره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک لبد امر غتیر اورز چې د غپیخه وشوه زموږ 25 هوادوالې ټاپیان او 19 نوري ووجل د وجل شوی او ټاپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
په خاطر آموزش اوجه حضور داشتند
د 14 ته بهرنی او کورنی خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس تويست د چهار شنبه ورځې ناوخت په خپل ټوئیټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې لویری پرتس د کړو کړی د افغانستان لپاره د امریکا شارز د افری کرندېګرو د افغانستان د خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینامری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د افغان ماشومان ساتنه پالنه باید وشي رینامری بیا ویلی چې پر افغان ماشومان برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورسته 14 غندل او دای له ظلم ډک عمل بللای دی هم حاله به ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونسف هم د دغه برید پاړه خوښینه خودلې او ویلی چې په پخې کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټوئیټر پاڼه د غبریت یو بشري ضد جنایت بللای او ویلی چې د غبریت د ټول اسلامي اصول خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبد الله هم د غبریت غندلای او د ټول اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللای دی تر اوسه د دې پخې مسولیت کوم وسلواله ډلې نه دی منلای خو له دې وړاندې په جماعتونو دینی مدرسو خونیزو مرکزونو کې د یو شمیر بریدونو مسولیت داعش وسلواله ډلې منلای وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنۍ دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د وی ویډیوي پیغام لاري په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي خود طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده دا هم په ډیره تفصیل
یک سال
کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي موږ ازادي رادیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
ما یک ډاکټرین و
مسلمانان درس خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی سخت د چیز مو خونځي تړلې او موږ نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو موږ خونځي ته نه ځو زموږ لپاره دا ډیره سخت ده چې و منو نور خونځي ته نه ځو
نه رافتیم خلې دشوار به پرمای کې قبول
کوم مکتب نه نریم خدای واځ مریم نه د چلو خوانځي محروم شوي خاید دي په چیر ډیری نور افغان جون هم لزده کړو محرومي پاتې وي لوبل خوور صلاح هغه چې د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنۍ کلتور یاد کړ د سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خو دلی دي په ټولنیزو رسنیو کې زینو کارون کلی کلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخت په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه لو وختونو افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاري پر غربیانو پر کافرانو باندې یو دزې دي دا فائدہ پر مولا راوړل شزوی په کورو کې ناسې دي شزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي او د پهاشي نسخه راوړې غوښتلې چې په افغانستان کې عملي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړز د کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټوئیټر لیکلی چې دا ویډیو په خانه ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و لږ دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینامری وي د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلې او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جونز د کړې ضروری دي هغه لمیری تیر مخم په ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې پروانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده لکه لنه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 408 د شورزي کې چې افغان جوري لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریخودل کیږي کته هم دنجونو د خوانځي د پرانستلو وختنه کیږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوزلوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونو ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالپ څرنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان او افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولول له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نخوندیتوب او د کورنیو اوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړې سوي، د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 4% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونه بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلی چې دا کتنی طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکودي، افغانان لې و پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او گریوان دی او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړی سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډه تور غشتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام څپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اف ام او ام څپي بندي کړې دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، ازادي په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، ازادي راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له ټول سیسو رئیسی د ازادي اروپا ازادي راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په ازادي مشهور ده، د افغانانو د ورسني ژوند یو مهمه برخه ګرځیدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې تر سره کړې ده، د افغانستان شپږ پیته سلنه لویان هر اونۍ د ازادي راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره ازادي راډیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوی وي. ازادي راډیو تر ټولو زیانمنونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینټ د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړې ښکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همدار اسویلی د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایق او من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیل لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیډي سانسور کې پوي شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص او اړیدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د وی تاریخي لوبډلې د غټولو چانس لاله سوار کړ، خو ډيري لاسترورنې پکې درلودي. دا هم په ډېره تفصيل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړ. دغه سیالي د کرکټ نړیواله شورا د سوپر لیگ سیالي وی. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویم د باران لامل به پایلې پاتې ورسېده. خو دریم لوب چې فکر کېد افغان لوبډلې به وګټي، په اخر کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری تر لاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره لدی عمل ارزښتمنه وشي. د وی بریا او یو مساوي لاملې 15 نمرې تر لاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لس لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیواله شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته لتیر یو کال رئیس پیل شوی دی او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکی ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشټوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پوندو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپل سرګندونو کې ازادي رادیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره لاسترونو ډکه لوبلړۍ و خو په اسانۍ ورستې لوبه لاس ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه دومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکو کمی محسوسېده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیره وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي چې وی ګورو فیلډینګ یې ځای پې کې بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، کله شیرزادی مدنی ګرهر ما زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د تو وخت نه مخکې زه ویره و چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یوه همدا ازادي وه چې موږ کره پاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ وستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنی داسې یو لکه یو څه چې مو ورکړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر د دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو آوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواص کوم طالبان نه چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، دازاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روزانه دغه اوسنه کوم نظام چې دی دغه خو په سلو کې 5% خلک کې راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکراین جنوبي خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې شار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غدې یو عام ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په خزو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غدې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري، 14 ګرامه وزن لري، دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثره حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعضې حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، ډکو میتیازو ته به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتني مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدي د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته دي، لکه شدید کم خونی یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټول سره باید دي تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د تبابت دا چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وژن رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به دغه وروسته لودین صاحب نو تاسو پوښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کله مرسته کوي باید محافظتي وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطه ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې غته ټاکټیک ملټي نډولر ګایټر وایي چې هغه کې په خپل دغه غده ډیره زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول دې په هغه اساسي علتونه کې تشریکیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د دې غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د دې جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خوري او مور حامل واخلي، نو په حامل د دې په دې صورت کې دی په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غدای جوړوي چې غته T3 او T4 وایي، د غول لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده، د غول لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه گریویس ډیزیز یا اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګان دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پښتنه ده د مونږ یو دوست په کورنۍ کې د دو سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه د ستونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنگی ورته پیدا شوې د دو پرسوب سره په عین شکل باندې چې کله پرسوب پیدا شو د نپاستنگین پیدا شوله نو د ده خلنو چیږي او د لاسو په لږه ورته پیدا شوې او د زړه تکون ورته پیدا شوې او د پرسوب ډیر دی د ستونی دلته د موږ ژوند په لور پرتو سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکړل شوې د احمدی صاحب نامه وخته نو سوال دغه دي چې د دوه سرته وکړو دغه هم دغه د موږ مریض په دغه جاغور به مریضې باندې اخته ده او کدا کوم بل مرض ده یا کومه بل ناروغي ده دا مې وپوښتنه وه د احمدی صاحب نه.
ډیره مننه سلامات اوسې وردک سره فکر کوم پوښتنه واضح وه ډیره ښه تشریح واتمن به ډاکټر صاحب ته خپل ملاحظه او ځوابونه وایي. سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی او کیسړی مشه ازادي رادیو د روغتیا
د شمنه سلامونه قبول کړه. سلام علیکم. سلامونه تاسو سره نکړو تاسو ملمت.
وعلیکم سلام پښتون صاحب سړی مشه مهرباني
خیر وشه مزي صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړه تاسو ملمت سیم پوښتنه ده د جاغور په اړه کې به خبره کړي دا جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې ده د کم خونی خبره وکړه آیا د دلوین د وینې لوړ فشار یا پردن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي نورې کمې مریضي زیږولای شي.
کور ودان ډیر ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پوښتنه لیکلې دا وروسته به درته ځواب درکې خو راځي چې بل اوریدونکو ته ورسو منتظر دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم چې تاسو راځئ او روغ جوړ بيدار به خیر خیرات
ډېر ډېر مننه سلامات وزي اسک زای سپستلی مشه
مننه جوړ ساتي دې ښه خبره کوي دا تاسو ډاکټر ساتي دې السلام علیکم دغه د جاغور مریضې په برابر به خبره درته شریک کوي چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کارو چې دغه مریضې کې پیدا سول په غش کې متاسف نه چې مثلا په کندهار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یې کیسه ته دوا راکړه ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتونه غټیږي او کني یو کیسه ته دوا راکړي مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر جوړ د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یا دغه د نسخه داستونه پرسه دي کنه
کاستونه پرسه دي
هو ودا جاغور مریض شي دی یادی هغه دا کومه ټیسټونه شي تر اوسه مصر پاتې کنه نو بیا یو کس ته وار کول دا اوسه مې کم پر سیج مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کول چې مشمه جنجال چې جالي نو دا غځه پر سیج هغه به وبدږي شي.
ها اڅک زای صاحب تاسو په لیکه کې پات سيزه به ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دغه مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لا اڅک زای صاحب نه پښتنه لري ماشومې وایي ستونه پرسیږي او دوه کلان ده.
اڅک زای صاحب زما سلامونه قبول کړه. مننه جوړ وسه. اڅک زای صاحب دا چې تاسو وایي دوه کلنې کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیا تللی وی نو سپیلن تاسو ته کلم دا او دا چې ستونه پړسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شخو بوس د په نس باندې موجوده څومره وخت ولاده
ولکه د توام چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشم چې بده دا وسه اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه ورځو کوم پلی کې بده دی په یو کمپاین کې بده یو کمپاین د ځانو غوځوي د شپې په اکشن په وار وایم په ټکړ دی چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او اوس دغه کله توام چې دا تو کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زروخه زړه ټکان نه کوي چې مثلا یو څو ګټ په داسه کې بازي کې یا ولر چې یو ځای دی دغه خولي پرې لسر خولي مزيات دی نور کوم شي نه کوي
خلام ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سیر وسو کلند وس پیرند لپاره وسو کلند
اته کلان
وس برابر وکړه پرځه اته کلند وس اته کلند ترسیر
بخیر
شه، بس څنګه سی واشه سلامات سی کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړیکې نیسی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریبل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ موټیټ کوي خبري وکي.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب.
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ما د ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې دا جاغور یا په موږ په جاي ته خو غلط نه سم د غومبر هم ورته وایي دې مرسته. نو د ما پښتن د ډاکټر صاحب نه دا چې دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده. دا لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه د زنګنونو د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکړي یو نوې مننه له وخت راکوونه.
سلامات اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو راخل بیا راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
زما پوښتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه؟
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مونږ ولې یو شی با صبر وکړي چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ. ډاکټر صاحب راځي چې د ورداک صاحب د پوښتنې پیل کو. د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونې پرسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی. تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې څه وایي ورداک صاحب؟
طبابت کې یو بل د هر مرز عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی، یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوهه یا کلینیکي اراضو ولایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي. د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي. مثلا دا چې د دوست شپږیز کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري. نو په جاغور کې لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونه د پړسو په څنګ کې به مریض تب خلا هم پیدا کیږي، مریض تب د زټکان هم پیدا کیږي، مریض تب وساسبانیت هم پیدا کیږي، مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري. په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي، حتی بعض حالاتو کې توقف کوي. نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی، وزن به لا سور کوي. کچیر ته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري. نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معاینه ټی اف ټی دی، یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ. په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي. کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرض تشخیص واضح کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي. خو کچیرته داسې نه وي په نور کې چې ته بیا دې تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي، کله چې د دې تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالي رامنځسي او یا دا چې مثلا پښتونې کې د کوم بل افات د وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري سي نو آلته د تبادله د غازاتو په صورت نه نيسي. هم په دې صورت کې مریض نه پسنګي پیدا کیږي، مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي یا د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي. دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروق تنفسي کوم بل ناروغي وي، دا د جاغور ناروغي نه ده. ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي.
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وي چې څو کې وکي، دا څه ډول معاینات دي؟ پرمختللې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی؟
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي. دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده، اف معنی فنکشن ده، ټی معنی ټیسټ، یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ. دا په وینه کې کیږي. د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي. هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هارمونونه دي چې ټی 3 ده، ټی 4 ده او ټی اس اچ ده. د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي. خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض ولایم هم ورسره موجود وي. خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي.
ښه، ډېر ښه. پښتون سه پښتنه درلود وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي، یعنی لستونز سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه؟
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیګه له احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوخ کلنی په مینځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي، او د وینې غوړ یا کمخونی د سره کوم کار نه لري. خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کمخونی سبب کېدلی شي، او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وجه نه رامنځته کیږي، اول دا چې د اړوکو دغه د اړوکو ضعیفوالی ورکوي، ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اړوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابیږي، په اړوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اړوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په خزو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنی مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي، یا مثلا یونې ته لاره پیدا کیږي، د لیول فوق را ده په کم وخت کې پورته شي، د تایرایډ سټورم وایي دغه ورکوي. ځینې نور مشکلاتي چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلاتي چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلوده د خپل زوی پاړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د دوکلنی نوروسه دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بویل دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معاینات پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیدي. دا چې کچېته د دوه پزوی پنيز باندې هم لکه د چوي ویلې چې زیات په کمپاله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه ټکان کوي. کدا شین سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معنات په څنګه دغه سره موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومان کې راتللی شي، په کوهن سالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات په سدي په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانو چې دي مختلفې تداویانی دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت دی وجه نه رامنځته شوی، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنی د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کیږي پریږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانه کړ د انسان په لاس او پخو کې کله کله غاړو کې، او ټندغمبوري یادونه هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو، یا د تایراد یو بڼه ده کنه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي د مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا دی وایرس د وجه نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل چې بعض حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب شي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامېسته کیږي دا کیدل چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامېسته کیږي هغه به بخښ جدا مسله ده.
بله کور ودان او یو اوریدونکو پښتنه کړې وای د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري مشکل ولري آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیا سي کې تلر وسمیا سي دا تداوی بکی
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري نو په دې وخت کې مخکې دی نه چې خدای نه خاصه متاستاز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي دا باید دغه د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وبېخل شي. دوهم هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورکوي ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي نو بیا هم د دې هغه خطر دی چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډي یو 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 شکل د چېغه ته ملټي ډالر ګایټر وای یعنی دا جاغور غوډي دومره غټی شي چې په خپل د غټوله غاړه ونیسي نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانه په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غوډي دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید د غدود باید وېسر شي نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جرایي ده په نور ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په طبابت کې دي بیا د هغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلافات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلافات د واجنه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو رسوالي دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګ د زړه د عدم کفایت سبب کیږي د غټول جاغور اختلافاتي له همدغه وجه نه کچیر د سوق په جاغور باندې اختوي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیصونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلافات سره مواجه کیږي د غشاس کله چې د اختلافات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس ور کوي د مغه مرض د اختلافات او د وجه نه خپل ژوند د لاس ور کوي نو د جاغور هغه عمده اختلافات د زړه ادمي کفایه د زړه د حرکت تو غاری منظموالی او بل اخر د زړه حمله لمدی وجنه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له سوور کې او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له سوور کوي د همدغه مرز دی وجنه نو په همدې اساس باندې کچیر ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کې او کورس تداوی هم تکمیل کې چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده او که چیرته بعض حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید موخې سره تشخیص شي مخکې دنه چې متاساز ورکی باید عملیات شي او حامله کې لکه د نور په ټوره باندې وایي د غټور باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختن شي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اختن نشو. اول بعضی دواګان دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل د دې غدې د فعالیت زیاتوالي رامنځته کیږي اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم کچیر ته مثلا یو خوري او مور حمل ولري دي حمل پجریان کې امغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته جي نو په دغه ول څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نيز باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدي او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدي وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدي د فعالیت زیاتوال یو بل علاته او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدي د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدلی شي او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د غدي د فعالیت زیاتوالی شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدي پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدي ته جذبيږي او د غدي د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غده کې دي هغه د غدي نه بهر وځي په وینه کې لول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي نو په اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.